ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره ګل ایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا همکاري کوي د دې خبري غړی د سر موضوع په بنو کې روانه د پښتون قامي جرګې رسته ورځ ده د دې ترڅنګ پاکستان کې سیاسي صورتحال باندې به هم درته تازه حال درکو خو له هر څه مخکې د پینځو بجو تازه خبرونه د ګل ایاز ناورو
لومړی د خبرونو سره ټکی پابلو کې د پښتون قومي جرګې په اخري ورځ اګډه علامه خبروي د پاکستان حکومت د مارچ تر 15 پورې په تورخم او چمن دروازو د تګ راتګ لپاره شرطونه نرم کړي او د روسي هوایي ځواکونو په اوکراین کې پولند پورې ته نږدې فوجي اډه برید کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژلي. دا خبرونو تفصیل په بونو کې د پښتون اقامي جرګې نن درېمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به ګډه علامې خبريږي. نن په جرګه کې د پښتونو مشرانو ویناوي وکړي چې پکې افراسیاب خټک، منظور پښتین او نور مشران شامل وو. دوی د پښتونو ته د ورپی خو په مسلو په اړه خبري وکړي. بلخو د جرګې ګډه علامې لپاره 15 کسیزه کمیټې غونډې کړې دي. دوی بعد د پښتونو په سیمه کې د وسایل او مسایلو جاج اخلي او پښتونو ته د ورپی خو کښالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې علامیه تیاروي او ټاکل شوی چې نن یې خبر کړی. دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11مه پیل شوی چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د جرګې په تالار کې د شاوخوا 3,500 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خودل شوی او نږدې هم دومره نور له تالار بهر موجود دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده. دا پاکستان حکومت افغانانو ته د څلورو ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر د اوختو اجازه ورکړی ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال تبیل چې دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار محمد یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12 تر 15 پورې یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوختو اجازه لري. خلاغي رستوبه د دوړو هوادونو ترمن د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی وي. په تورخم دروازه ولاړ یو افغان کډوال خان محمد پرون مشال دی ویل چې باید دا مسله په مستقل توګه حل کړل شي.
دومره مشکل لور چې هغه ورځ زدا غي خوان راتله مزلور 15 سره گاډي کې ناس وي چې راغلی هم د سار نو ټول ورځ می تیر شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت در سره نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی روره.
دا یادونه ده چې په دې روسو کې پاکستان افغان مرمرو ماشومان او ناروغانو ته په تذکره او پی او آر کارت دغه هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړي وه خو د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سہولت ختم کړل شو. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع په ګومل سیمه کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د ټانګ پولیس چارواکي مشال لیتبل چې په کوټ حاکم سیمه کې امن کمیټې غړی فضل الرحمن بیټنی وژل شوی او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. د دې بریز مواري چاند مندلی هم تیر ورځ ناوخته په ټانګ کې د پولیسو پر ګاډي بمی چاودنه کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان منلی و. په کراچی کې بیګا د لادرک شیاګانو د مندل لپاره د کمیټې غړي وډل شوه. د کراچی پولیسو رسنیو ته ویل چې د خار په اف بی ایریا کې تیر مخصوصتن موټر سایکل سپرو کسانو په سلمان حیدر نومیتن د هغه د کور مخې ته ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شول. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا مجلس وحدت المسلمین په یو بیان کې د سلمان حیدر وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې سلمان حیدر چا وژلو. په اوکراین کې د پولند پولی ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وړل شوي او یو سلور دیش روبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسي ځایونه په نښه کړي دي. د یاوروف د سوله ساتنې او امنیت نړیوال مرکز د اوکراین په لویدیځ کې له پولند پولی نه 25 کیلومتر فاصله کې موقعیت لري او دا د هغه هیواد یو لوی فوجي اډو څخه دی. په دې ځای کې اوکراین له ناتو هیوادونو سره په ګډه فوجي مشقونه کوي. سیمایز گورنر ماکسم ویلي دي چې روسي جازونو شاوخوا دیش توغندي وشتلي خو ځیني یې دوی د هدف ته رسیدو مخکې تباه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین په لویدیځ کې د یو خاروال ویلي دي چې روسي ځواکونو د خار هوایي ډګر په نخښه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان آسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمن دویم ټیسټ لوبه په کراچۍ کې دوام لري. آسټرالیا په لومړي ورځ ټاس ګټلی وو او د بیټنګ فیصله وکړه. آسٹریلیا په لومړی اننګز کې تر وسه پوری د وو لوبغاړو بلکې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 503 رنزونه جوړ کړی دي. په دې کې عثمان خواجه یو نیم سل نه زیاتې منډې جوړې کړې دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار ګل ایاز وړاندې کړل. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بنو کې د پښتون قامي جرګې د رښتای ورځي حال به نیخ په نیغدر کو داراز. په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال دی؟ دا حال به هم د اسلام آباد زموږ همکار نیخ په نیغدر کوي. خدا چې د پاکستان وزیر اعظم په ډی چوک کې د تحریک عدم اعتماد په ورځ باندې د جلسې غوښتنه کړې ده. دا اپوزیشن یو سیاستوال دغه خبرې ته په څه ډول ګوري؟
نو پدې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ خلک راغواړو. نو دا خبره بیا چرته وځي؟ دا ووټ آف نو کانفیډنس د یو داغې نه یوه مخکې خلک جمع کول دا ملک خانه جنگ طرف ته لیږل دي.
د پاکستان د لادرکه شو کسانو د رسمي یا سرکاري کمیشن وای چې په زورګونو کسان د لادرکه دوی ته راپورټ شوی، خو دې کې زورګونه کسان بیا خوشي شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي دا وای چې دا کسان ونی و ورک شي او خوشي شي، خو پته نه لګي.
دې څه د تفصیل ورسره نه ورکړي چې دا چا ورک کړو، چرته ورک شوی، ولې ورک شوی، یعنی هغه تحقیقات په څوک کې، په کومه طریقې به کېږي، د هغه شاته څوک ملوث دي په هغه ورکې دوکې.
او په خوست کې د واده پر مهال د یوې مشاعرې حال به هم ووري.
نو یار دا د څه کاته، یار دا د څوکړه ماته به دین کاته.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ.
په قومي سملای کې په وجرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري. څنګه تاسو ته معلومه ده، د پښتون قامي جرګې درې ورځنۍ جرګه چې په کوم په بنو کې روانه و، نن دغه جرګې وروستۍ ورځ ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه جرګه کې شمولیت لري، دغه جرګه کې وخت په وخت تاسو تازه حال درکوي. هغه له ورځو عمر وزیر ستړی مشي، او کدا راته وایي چې د سم شیبه مخکې مې تاسو سره خبرې کړې وې، تاسو ویلو چې منظور پښتین او افراسیاب خټک او سم مشرانو یاد کوي خبرې کړې وې، داغې نه پس کوم مشرانو خبرې کړې دي او داغوی مهم ټکي څه دي؟
مننه مجید بابا، مونږ په دې وړاندو خبرونو کې په تفصیل سره د ټول معلومات ورکړی دي چې څومره هم مختلف سیاستوالان دي، قومي مشران دي، مدني فعالان دي، دغه رنګه خزینه چې کم تنظیمونه دي داغه رهنما یا مشر هم راغلي دي، دغه ټول ویناوې کړې دي. نن اخیری ورځ دا خو مخکې د دینه چې منظور پښتین، افراسیاب خټک، دغه رنګه جمیله ګلانی، رضیا مسعود، مولانا شیرانی، دغه ټول ویناوې نوروز ته بیا مستیخي نه پسې کوم ویناوې پیل شوې. په دې کې ریټایرډ بریګیډیر نذیر هغه د فټا په نمائندګي او د فټا په وسایلو باندې تفصیلا وینا وکړه چې څومره وسایل دي دلته، بیا په هغې کې څومره حق ورکړل شوی دی. بیا دغه رنګه ایاز وزیر سابقه سفیر چې کوم و هغه هم وینا وکړه. دې نه علاوه د عوامي نسل ګوند جنوبی پښتونخوا نه هغې په نمائندګي چې راغله امان الله شیرانی، دغه رنګه سردار یعقوب ناصر، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سابقه وفاقي وزیر دی، دغه خپل ویناوې چې کمی دي سره رسولې دي. د دې تر څنګ نور چې کم قبایلي مشران دي، ځوانان دي، د ځوانانو چې کم تنظیمونه دي، د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم هغه مشر هم اوس وینا وکړه. ورسره ورسره نور چې کم مختلف واړه واړه تنظیمونه دي، د ټولو خپل ویناوې کړې دي. مهم ټکی دغه ټولو ولا چې زه راغونډوم.
او عمر کدار ته وای چې د دغه جرګه
کې خبرې شوې دي.
ها عمر
چې کوم دي خصوصا په
عمر کدار ته وای چې دا ویل کیږي چې د دې جرګې به یو اعلامیه جاری کیږي، داغه د لپاره 15 کسي د کمیټه جوړه شوې ده. د دې ست توقع ده چې دا به سو وخت د اعلامیه جاری شي.
اوس اوسه دغه جرګې ممبرانو سره د دې نه 15 منټه وړاندې زکینا سم هغه سره مو چې معلومات وکړل، په دغه کې افراسیاب خټک د خزینه چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغه مشرانه او دغه رنګ د جنوبي پښتونخوا د عوامي نېشنل ملي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کم مشران دی هغه پکې راستي د نورو تنظیمونو ولا دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون
د سومره سومره سوخ کې بد جاری دغه اعلامیه
به دغه یا روس پورې دغه اعلامیه یا جاری شوه نه ده په دستور هغه به هیڅ روان دي خو دوی وایي چې نن اخري ورسته دا شپې نه وخت نه به جو پورې به دا روان وي په دې وخت کې څه هم وخت هم دغه اعلان خلا هم یا په دې باندې په تجویزونو باندې غور روان دي فاینل شوی نه دي هو سلور پړاونه ده دې کمیټه چې کم دی هغه پوره شوی
صحیح ډیر ډیر مننه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
ردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه تاسو معلومه دا خبرونو کې تاسو هم واوریدل چې په پاکستان کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې اپوزیشن ګوندونو تحریک عدم اعتماد د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی په دې اړه باندې په اسلام آباد کې سیاسي حل ځلې روانې دي زموږ همکار طاهر خان په دغه ټولو حل ځلو نظر ساتي دا وخت سره د ټلیفون د لارې نیخ په نیغل اسلام آباد راغلی طاهر خان ستړی مشي او دارا ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې یو خو ډېر خبري غونډې روان دي ډېر ډېر یو بل سره ملاقاتونه روان دي نو یو داسې نتیجه خیز خبره ته نشي راپورته کیده خو که مهم ټکی را ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې سه سیاسي حل دلې روان دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ
اوریدونکو ته آواز درځي
جی جی بالکل او تاسو خپل خبره ته دوام
ورکړئ انا سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو په اسلام آباد کې د سیاسي سرګرمو یا حالو ځلو خبره وکړه نو نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پاتې د مشرانو یو غونډه په اسلام آباد کې کړې ده چې لږ شي بولان دي ختم شوی و او ډېر جزئیات او تفصيلات خو په رسمي توګه ندي ورکړې شوی لیکن چې کمی ذریعہ دغه غونډې نه خبر دي نو هغه دا خبره کړې ده چې یو د عدم اعتماد د خلاف چې کوم د عمران خان خلاف د وزیر اعظم خلاف پیښې به دي دغه د ناکامې حکمت عملی دویم دا چې کوم د دوی خپل ممبران د قومي اسمبلی خفه دي هغه راځي کول او بیا مهم چې کوم یو چیلنج دی د حکومت لپاره هغه د دیجی کمی اتحادی پارٹیاں دی ڈلی دی دا اغوی خفقان لری کول نتا دی حکمت یو بل خبر هم ویل شوی دا چې د قومي اسمبلی غونډه کل رو بلو د دې ادم اعتماد باندې د رائے د پاره یا د ووټینګ د پاره کل رو بلو دا دی مهم ټکی بیا عمران خان د غونډې وروسته دا وخت سره خبرې کوم نو په پنجاب کې لګیا دی جلسې ته وینا کوي په حافظ آباد خار کې چې عمران خان د 1300 رئیس هغه یو دا مهم شروع کړی چې غونډه ته وینا کې سره جوړان دي تیر تنتلو بیا د پنجاب نورو خارونو ته نو خبر دا غره تقریر روان دي البته دا غره تقریرونه چې په دې رستو کې کم شوي دي نو ادم اعتماد او اپوزیشن پارټیانو مشرانو په اړه باندې دا غره لکه وینا چې وینو فوکس یې هغه ودویم دا چې مولانا فضل الرحمن چې دا د مخالف اتحاد پی ٹی ایم مشر هم دی هغه نن په ډېر رسمي خان کې خبرې کړې تاسو چې دا کم شته اشاره وکړه چې ځل شان واضح نه دی نو مولانا فضل الرحمن نن دا خبره په ډېر رسمي خان کې وکړه چې راتلونکي دوه ورځو کې به ډېر شیان مخې ته راشي او د سیوم ویل کیږي دلته
طاهر خان چې کم د تحریک اعتماد په حواله سره باندې د داوی دی او اوس دا داوی تر ډیره حد پورې متمرکز شوی دی د موجوده حکومت په اتحادی ګوندونو باندې او د پاکستان چې کوم اپوزیشن اتحاد دی په خاصه توګه پی ڈی ایم د هغه مشران او په خاصه توګه بیا مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند هغه دا داوا کوي چې د حکومت اتحادی ګوندونه په خاصه توګه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او متحده قومي مومنت دا د دوی سره دی په دې داوو کې حکومت هم دا داوي کوي په دغه داوو کې تر څومره حد پورې حقیقت ته یا ذرایع یا سرچینې یا تاسو معلومات سوئ
ګوره دا مهم سوال تاسو ځکه دی چې تر دې وخت کې کوم اتحادیان دي هغوی اعلان نه دی کړی چې آیا غریب حکومت د ملاتړو کی سپورټ به کی حمایت به وکړي چې کله دا د اعتماد دا د د د تحریک چې دی دا د اور د لپاره پیش کیږي په قومي سمله کې او د دغه ګون حالت دا مبهم حالت چې دی دا واضح حالت چې نه دی نو تاسو یو نظر دل ترازی دا چې غریب خپل اعلان نه دی کړی البته نن دا ویل شوې دي چې هتما امکانات شته چې سبا مسلم لیگ کاف چې دی هغه یو اعلان وکړي لیکن تر اوسه پورې چې زیات کم هغه د سرچینو خبره ذریعو خبره یا ریپورت د میډیا دینو د سخکاری چې د اتحادیانو هغه روحجان چې دی هغه اخکاری چې اپوزیشن طرف ته ځکه چې د اتحادیانو په دروستو کې څومره بیانونه راځي د مشرانو نه نو واضح خوږی نه وي چې هغه بس کوي لیکن په هغه کې د حکومت نه د خفغان یو میسج هغه وی هغه ته مخه ترازی نو او بلدا کول د مسلم لیگ کاپ یو مشر ډیره خبره کړې و او وزیرم دې چې ما دا خبره کړي چې د اتحادیانو د عمران خان نه یریږي هغه د خپل ملګری رونی سي ځکه چې د تاسو ګور نن بیان راغلی دی د پی ټی آی یو مشر لخوا چې کوم د پی ټی آی خلکو ووټ ورک یا د عمران خان د اعتماد چې هغه حمایت داغو نه کو نو دی باندې قانون لاګو شي چې
د طاهر خان یو لړ لغون ته په دې موجوده سیاسي صورتحال تاسو په حسابات کې د وزیر اعظم عمران خان د جلسې خبرو کډیر کېم خبرو کډ دین علاوه دغه یو سیاسي ماحول ته چې مونږ ورو دا ډیر تریخ شوی دی خو پرون یو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري یو ټوئیټر پیغام کې دا خبره کړې وو بیا په کوټه کې د پاکستان د اطلاعات وزیر شیخ رشید د مصالحتي غونټه یو داسې جسچر یا اشاره ورکړې وي آیا دا موجوده تریخ ماحول چې کوم دی سیاسي تریخ ماحول په دې کې د مصالحت لپاره څوک منډه ترړې وهي یا داسې یو ترسترګو کیږي چې څوک د دوی ترمنځ دا ټمپریچر یا درجه حرارت سیاسي دا لاندې کی دا یخ کی کلن غونتراته وي
نه ګمان نه کوم چې دا کار به وشي ځکه چې پی ټی آی کوم اعلان کړی د جلسې په اسلام آباد کې نو بلخوا اپوزیشن او سینان کړي د عمران خان راتلونکي کمځه کې جلسه کوي نو دوی به هم پاغه دغه پاغه خبره جلسه کوي زمما نظر دا دی چې ماحول خرابېږي ځکه چې د عمران خان په بیانونو کې دغه تاسو چې کوم شي ته اشاره کوي چې یا مصالحت یا لګ نرمي هغه شیان نشته نو او بلخوا اپوزیشن خپل هغه د بوم حکومت باندې یاتي دا لګ شي وړاندې ته خبر راغی چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف هغه د اسلام آباد کې محسن داوود سره ملي دي دي ځکه چې هغه د کمی سمنه غړي دي نو اپوزیشن خپل هغه د بوز یاتې او حکومت باندې د بوز یاتې د مشال نو ګمان نکوم چې تاغه مصالحت ورکار پوشي
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار طاهر خان او تازه صورتحال سیاسي درکولو ایس به اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په هغه اعلان سخت نیوي کې کړی چې پکې نوموړي په قومي سمله کې د عدم اعتماد د تحریک د رائے ورکولو نه یو ورځ وړاندې د اسلام آباد دی چوک کې خپل پلوي نو ته د جلسې کول ویلې دي حکومت مخالفه ګوندونه وای چې دا کار به د غلطه کې دوی وکونو دوی به هم خپل پلویانو ته اسلام آباد دراوستو اعلان کړي نو په دې اړه باندې د غلام غوث راپور ته وګورئ
په قومي سمندې کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک درایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تک تیاریانی پیل کړی دي که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکه کړی دي خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي
عمران خان وزیر اعظم د خپل پارټي چیئرمینم دی دیر کې جلسه وشوا په کوواډ کې جلسه وشوا په هر ځای کې عمران خان جلسې وکړي که په اسلام آباد کې جلسه کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کیدی شي د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نوي ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسې باندې اس قسم پابندی نشته نه چرته مارشل لګیدلې دا او نه چې کوم دې کنه په جلسو جلسونو بندیز لګیدلې موږ خپل شومنټ کو د دې لپاره نن زم ما پوجره باندې تقریبا د 2200 د دارانو اجلاس شو چې پاګه کې کونسلران پاګه چیرمنان پاګه قومي مشران پاګه د پارټي او د داران شامل وو ان شاء الله غوې عہد وکړو چې عمران خان کلم وین موږ په دې پروګرام کې برپور شرکت کوو
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وای په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې د ننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاری وساتي او که پر اختیار دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکونان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالفت راغواړو نو دا خبره به چرته وځي دا ووټ اف نو کانفیډنس د یو داغې نه یوه ورځ مخکې خلک جمع کول دا ملک خانه جنگې طرف ته لیږل دي عوام خو پی ڈی ایم لار د اعتماد لار نشي سارې وړي دا خو آئین او قانون مطابق کچا سر اکثریت وي هغه به دا ووټ اف نو کانفیډنس کامیاب شي نو په دې حوالہ باندې عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي حکم داغې رویه ده کم داغه لینگویج دے کم داغه گفتگو دے اغا نا اندازہ لگی چې دے د عدم اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے ملګری داغه سره تعامل نه کوي
د سیاسي چارو پوهان وایي د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول غواړي
تاسو مشال ریډیو ته غواړي دا چې عدم اعتماد تحریک ستو وایي څنګه پرې رایا چول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولس مشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کېني د دې پوښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ راپور ورکړ
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي که ډېری رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي خو که کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر په 14 ورځو کې دغه راغوري د نړیوال سیولي سیشن د نړیوال سیشن نه ځل ته فارملی موف کړ دا بوفي دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې سیولي سیشن ورته راغوري اسمبلی هال کې بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا داین او دا د نړیوال سیولي لایټ کې ول پر شاستر میټورټي اوسو غوړو چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده د قومي اسمبلی د ویپانې لمخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري خو د اتحادیانو سره ټولي چوکۍ 128 ته رسیږي د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی خو د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې اغوی هم د ځان سره ملګری کړی دی دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل با د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي د مارچ په 12 نیټه په تورخم کې سارو شو افغان وګړو ته د پاسپورټ او ویزې پرتا یو پاتې یوازې په تذکره او پیارو کارت باندې افغانستان ته اوړېدو اجازه ورکړل شو دا کار تر 15 مارچ پورې وکیږي د دې نه پس په پاسپورټ او ویزا څوک هم افغانستان اوړېدو ته بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه پرېږدي تفصیل فرحت شینواری نه
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی یو آر کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یې یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغی لیکلی نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ ده ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې، ته په ماجر کارډ باندې نه پرېږدي او په تذکره هم نه پرېږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړی هم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی هلته ولاړې، په گیټ کې ولاړې، دیخوا هم ولاړې، اډه کې هم ناست دي، بیماران هو یو حد ته وي، څوک د کینسر بیماری، څوک د سوي، څوک د سوي. او موږ حکومت ته دا خواسته چې دا په پی او آر کارډ باندې پرې دي، ماجر کارډ او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کړي. ډیر زیات خوشحال شو اوس چې پرې خو له موجود وخت کې خو پرېښي دي، ټول عمر ته موږ له داسې موږ به ډېر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکار دی چې ټول عمر ته داسې کولو پرې دي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وایي ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار ده اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي دا د تالو درېیم پرېشن یې پاتې و. د دې نوم دی سادیا او عمر یې 1 کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه یې نه شي راتلی وروره دې خوا نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارډ نه منی. دومره مشکل لوره چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم څلور 15 ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه و او ټوله ورځ مې تېره شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارډ دی را سره. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره، داسې بوی چې داسې کسان بوی چې د هغه وروره دلته بیمار راوستی والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی یو آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی یو آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، 13 ورځ د مارچ په 12مه د ټانک د ګومل سیمې په حکیم کوټ کې د امن کمیټه یو غړی فضل الرحمن بیټنۍ نامعلومو کسانو وجلې او دا راز د پولیسو په یو ګاډي باندې بمی برید هم شوی چې بکې د پولیس یو سرتېری ژوبل شوی. په پولیسو د بمی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې. د امن کمیټه د غړي د وجلو ذمواري لا چا هم نه ده منلې. نور تفصیل اشتیاق مسجد ناور.
د ټانک سیمې کوټ حکیم کې 13 ورځ په 12 مارچ ناپیژندلیو کسانو په ډزنو د مخشینۍ امن کمیټي ممبر وژلی دی او 13 مقصدان اته بجې د ټانک زوړ کسټم پمپ سره پولیس ګاډي ته د سړک په غوړه خوندي بام ورچاودېدلی دی چې په نتیجې کښې یې یوس پوهی پر هر جلی شوی دی. د ټانک پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په کوټ حکیم سیمه کښې د امن کمیټي ممبر فضل الرحمان بیټنی د وژلو اف آی آر درج کړای شوی دی او 13 مقصدان په پولیس ګاډي بنے د بمی برید نه پاس په سیمه کښې یې د لټون عملیات کړي دي خو لیاسوک هم گرفتار کړي شوي نه دي. د ټانک صدر تونې ایس ایچ او نور اسلم په پولیس ګاډي د بمی برید په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
دا پرانا کسٹم پمپ نیز ده، دا تقریبا
په بمی برید کښې ژوبل شوی د پولیس پوهی د وحید په نوم پیژندل شوی دی او د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په پولیس گاڑی د بمی برید ذمہواری په بیان کښې منلی دو او په کوټ حکیم کښې د امن کمیټې غړي فضل الرحمن بیټنی د وژلو ذمہواری لیا چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوس د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز د ګولای اسنه.
بلو کې د پختو قومي جرګې نن درې مو اخري ورځ دا چې په پای کې به ګډه علامه خبريږي. نن په جرګه کې د پختونو مشرانو ویناوي وکړي چې پکې افراسیاب پټک، منظور پښتین او نور مشران شامل ول. دوی د پختونو ته د وظیفو مسلو په اړه خبرې وکړي. بل خوا د جرګې ګډې علامې لپاره 15 کسې د کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پختونو په سیمو کې د وسایلو مسایلو جاج اخلي او پختونو ته د وظیفو خوشحالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن وخت خبره کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د څلور ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورټ او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پر مشال راډیو ته ویل دا ګام یې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار محمود یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایسار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري. خو له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزه لازمي وي. د خبر پختونخوا په اټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د اټنګ پولیس چارواکو مشال ډیټین چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمن بیټین وټل شوی او نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې برید ذمواري چا نه ده منلو. تېره ورځ ناوخته په اټنګ کې د پولیسو په ګاډي باندې چاودنې کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمواري تېرې کې طالبان پاکستان باندې ده. پخوا په کراچۍ کې بېګا د لادرک شاګان د ملګرو لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید باوري چاند باندې په اوکراین کې د پولند پولیس ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو سلسله دیش ژوبل دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونه ولسي ځایونه په نښه کړي دي. او د پاکستان او آسٹریلیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې آسٹریلیا په لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې جوړې کړې. په دې کې عثمان خواجه 168 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز نو اوریدو. استاد پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوې پوځي اډې هوایي برید کړی دی. اوکراینی چارواکي وایي په ننني برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 130 جات ژوبل دي. دا برید داسې مهال شوی چې پر اوکراین د روس د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او پرون د فرانس او جرمني مشرانو له روسي ولسمشر سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
روسي پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو ریف پوځي اډې بمباري کړې چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14 ویلي چې د دغه هوایي گزارونو په ترڅ کې توغندي لګیدلې. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولند له پولیس سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. بل ورته راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه ترسره شوه، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربان سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشری دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسیدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشری دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې مکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 24 راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکی سیمې نړیدلې او ملکیانو ته ډیر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو توده جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندري ښار کې روانه ده. دغه ښار کې پر یو روغتون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د مشال رادیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمه بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام یو بل راپور ته را لیږم تاسو پام یو بل راپور ته راړوم د افغان طالبانو او د ترکی ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د تنظیم په اړه باندې خبرې ترې شوې دي په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور وړاندې کوي
د طالبان حکومت وايي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم لغونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې
د قرارداد پر هغه ماده بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري ژمنه وشوه چې دواړه هوادونه به د قطر هواد په ګډون د تخنیکی بحث لاره ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوه او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري تعلیمي او پراختیايي پروژو په برخو کې مرستې کوي ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واکته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حمید کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او وی ویل کې نړیواله ټولنه مالی او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندې سره مخالفت وخود خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي د روان یو زر څلور سوه لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي خغلی احمدی زیاته کړی و ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې لا افغانانو سره مرسته وکړي خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبي وزیرستان انګور ریډیو سیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د تعلیم او روزګار د نشټوالي له وجې ځوانان په نشو اخته کیږي په کار د چې پولیس د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی داخله کوي چې پولیس ته د نشي موادو کاروبار کوونکو پر ضد کاروایي وکړي چې د اراز ځوانان له دې ناوړه عمل څخه وژغورل شي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه
د سویلی وزیرستان انګیراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د روزګار او د تعلیم سہولتونو د نشتوالي په وجه ځوانون 250 نورو نشي باندې وخت شوي دي حبیب وزیر په انګیراډا کې د ځوانانو په نشي وخت کې د لو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي
کم ور کې څو را دي د لاس نو وخت د لاس کول پر دا مکمل اکثر فشار په لګیا شو ورسره 250 د نشستن چې دی نیل بین دی او دا دان دی گنز دی دا انتهایی زیت لگاری نیش دانگورا دی چکی ما زوانون دی دا دقی واجی نزیر دخشی تا دی ما خواکرلا چه کاروباری نشتا وال پا جار و دانگورا دی بدا خوی نزیرا کرلا جار نیز خروب شا بازورو دی کاروبار نشتا دی لای اکتوب دی واجی نکتول زوانون چه چورا دی دا پا چارز بند وقتا دی پا ایس وقتا دی پا نشو وقتا دی تو لیستا پا چار دو چکی ما دی دی قرصاوین که دی نرون دی چه اغی خلاف دی اپریشن وکو آغا ونسی پا بندے والا گئے د کومي جرګن سال جوړې شي په بندې په والا کې چې څو دي چارس کاروبار وکړو کومي لیول دا یې هم د خورډ انشي او د لکینا د اور اور کو
د انګوراډا یو بلو سې دین کې محمد رسول خبر هم وار وې
دا نن په دې مجلسان کې لا کا څه ډېر په جست لول بندې استعمال کیږي ور سره آی سی او دا نه شو کوم هیڅ څه ورته په ځندل نه کو نه سب دې ډېر جوته شوی دي چار کومي په څو ځا څه ګول نه چې چار څه تکامل کوه خو یو تم دې ته خالي سیګریټ کوم څه کوي دا خالق دا څنګه شي دي مزین امین نه شي دا کومه یو کوم کولا د شای ختیجی کا پنګورا دا کې وی ها کا پدام ته کدای کا پوانه ته دا یو سره په دانو ری لا کې کې مر دد سر مزین کلینا تا با بردوت کړل تا بو یی جوړ کړل مزین دا اکیل کی هر چا ته مهرباني دا وکړو د دل شینا د خال کا نه وکړ دی
سید محمد وزیر وی چې پولیس تا په چار دو چې په سویلی وزیرستان کې د منشیات کاروبار کوین کو په خلاف سخت ګامونه پورته کی
پولیس تا په چار دو چې په کې خلق ته چې چارچ جوړوي غو خلاف کاروایی وکړو او په بارډر باندې چې مایک شو چې امیر داس نه شي مواد روچی دغه د پورا دی په بارډر کې صحیح چیکینګ کو راشای دی اوراته ضبط کوي او چې خلق ګرایي دغه خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل چې د منشیات کاروبار کوونکو کسانو په خلاف هم کاروایی شروع کړی دی.
مختلف پولیس سټیشنز کې موږ فیاری کړی دي. تاسو افتنې مخ کې د تبلده کې او فیار شي 100 کې جی لاسي په مکین کې موږ فیار کړی دي. په وانه سټی کې موږ کړی اعظم ورسه کې منشات شروع شونې ولا کې انکار کړی دي. کاروایي نه شروع دي منشات یو لعنت دی او دا د صحت او د فیوچر ته وایي دا لہذا موږ هغه غواړو چې د خلاف کاروي وکړو. موږ تاون چې کوم د ریکوست کو خلکو ته د دې څه ایلیمنت چې دې په نظر کې نو زما نمبر ته ورکړي او ما ته دې میسج کړي ان شاء الله دا غوړي پر باندې د کاروي کوم د خلاف ان شاء الله موږ ټیک ټاک اقدام اخلو چې هر ځای موږ تر سره پوینټ وکړو چې دلته د مونږ څخه فروش دی دا چې کسان دي چې دې لا غلط کار کوي.
د سویلي وزیرستان او سیدین کې ویایي چې د دوی په سیمه کې په نشه وخته کسانو د پاره د علاج سہولت نشته چې په واجه دوی اسلام آباد او د لاهور شهرونو ته په تګ باندې مجبور وي. دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په خپل سیمه کې دوی ته د منشیاتو نه د بحالی مرکز زر تعمیر کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لادرکه کسانو په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد هاي کورټ ته راپور وړاندې کړی دی. په دې راپور کې راغلي د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,603 وګړي لادرکه وو چې 3,204 کسان پکې موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې پاتې لادرکه کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هڅې کړي دي په دغه اړه تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رجسٹرار د مارچ په 11مه اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو درېمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوی دي او د پاتو د منډلو لپاره هلې ځلې روان دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوی. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معاملې ورځ تر ورځې نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې دا غم کافی متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی مثلا دی وی چې دوه نمبر دی چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنت دی مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز دی هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق دی ډېر زیات. دوی داسې کوي چې دوی فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دوی څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی وو چرته ورکشه وری ورکشه یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې به کېږي د هغه شاته څوک ملوثي په هغه ورکې دوکې هغه باندې هیڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته. ده
د لادرکه کسانو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازي میر کلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانه وخت په وخت هم څومره هم شماره ښودل کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېښ کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8,000 پوره کسان دي په دې کې 3,000 مونږ را خلاص کړي دي کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3,000 کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. مونږ هم د دغه علاقې یو دغه وطن یو په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به تر به دارا کدی یا د قبایلی علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ځواب را نه کړ. لدی وړاندې حکومتي او امنیتی چارواکو ویلي وو چې کیدی شي په لا درکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګری شوی وي او افغانستان ته اوړېدلی وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,000 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواری کړې دي او د 2,209 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې داسې په لکونو ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټه ورپشا کړی. دا ماشومان د خلکو په کورونو په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي. یاسر واصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستری خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستری خانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر واصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ راپور کې د یاسر اواسف کیساورو
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کال او شو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي رېډا چلای موږ غونډ لاندې د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مر کوو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دے دی جی نہ زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوال لا کینہ کنزل دے رو استادان منگ لی دلی دی چ کنزل ہم کئی والم کئی منگ دا بس 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دار اسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی ل سکولا مستری خانی تر سوالی
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم فوجی با جوړ شمه فوجی نه ډاکټر با جوړ شمه او موږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور دا او زه دلته راغلی مو دلته وستا سره کار کوم او زاد ما خواہش ده زاد مستریانو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکې
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردان سره شک کوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولې وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي اوس کار شوق او جزک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما رو ټایم په ټایم مرګم رو ټایم خا خوري بوتان څه پکاری زو لاله ما کپڑے مولا را مختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچه مرچا چې کوم دا 150-200 روپے ولا خرچه ورکو ما یو شاګرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکي سختی ونه کوي
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.5 لک یاد کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. جلال آباد ته په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دورنې نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې نږدې 1.5 قلم تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د وطنی تولیداتو د دوه ورځې نندارتون د مارچ په 12مه نیټه د یادی تعلیمي موسسې په انګړ کې پرانستل شو چې پر یو شمیر سوداګرو سربیره ورته د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وربلل شوي ول. د نندرتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندرتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي. نوموړي وویل
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په محصولونو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. درېمه اساسي موخه چې په محصولونو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان لپاره هم کار تولید کړي او د نورو ځوانانو لپاره هم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم وکړي.
جواز تیوریکي زده کړو باندې فوکس او تمرکز نه دی پکار. یو فارغ د اقتصاد پونځي د اقتصاد پونځي نه فارغي په دې لټه کې چې ځان لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل اریزه وړاندې کړي او په دې تم دي اوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونځي زده کړیالان خوخول چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي. د عبدالشکور په نوم یو محصل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله یم چې هغه کمی نظری زده کړې چې موږ په سیمپ کې د خپلو سمسترونو په جریان کې کړې وي، نن عملاً هغه په ایکسپو کې په عملی زده کړو باندې بدلو او موږ کولای شو چې دغه ایکسپو موږ سره په عملی کاروبارونو کې مرسته وکړي. که چېرته زموږ د یو محصل لپاره وظیفه نه پیدا کیږي، کولای شي چې په ډېرو کمو امکاناتو باندې خپل سمال اینډ میډیم انټرپرایز شروع کړي تر څو د وطن د پرمختګ سبب هم وګرځي.
د التقوا د لوړو زده کړو د خصوصي موسسې د اقتصاد پونځي د وروستي کال محصل نجمي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لوستي ځوانان کولای شي چې د خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې وطني تولیدات جوړ کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
ډېر زما په څېر ځوانان دي، پیغلې دي چې د کار زمینې نه بې برخې شوي دي، نو زما هیله هغې ځوانانو او پیغلو له همدا ده چې لکه خپل وطني تولیدات یو بل په مرسته جوړ کړي، بازار ته وړاندې کړي، مارکیټینګ شروع کړي تر څو زموږ هیواد تم یو څه پرمختګ وشي.
د غوز د کړیلانو له خلکو غوښتل چې د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه دی په بازارونو کې د بهرنیو توکو پر ځای هیوادني تولید شوي توکي وپیری.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماخامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړل شوې. دغې واده ته، خوړې ته او مشاعرې ته زموږ همکار نجیب الله لوخیل هم ورغلی و دا راپور یې برابر.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسېدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت را بللې و وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبولو لپاره له دغه سي مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغه سي مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړو.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوان و چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبر سړی لیونه شوی دی د خړ لباس په غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر وایا.
موته عمر په مشروطوب کښې را کولې ژوولې بیا بیا ژیلې د مڅې ورځو سوتلې ژوولې میږ مې دا وکړه چې د کلي مسافر راولې چو مسافر بروبل میں وہ پریشانل جوڑے او دیمی نے زیرو وچ پسڑا میں بار بار یو نے کی دے پس پینا خلق شے دے چبلے تا سوال جوڑے.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده ولې دا مې په خوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست او د پښتنو ځوانانو د مینې هغه سمبول ده.
په خوست کې د واده دا جشن داسې مهال په مشاعرې او یو فرهنګي محفل نمانځل کېږي چې په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 1.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلي شي او که نه.
او اوس د مشال ریډیو د نن ساعته خپرونو وروستۍ خبرې ګړی. وروستۍ خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار ګولایا استور.
په بلو کې د پښتو قومي جرګې نن درېمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه علامه خپرېږي. نن په جرګه کې د پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې پکې افراسیاب پټک، منظور پښتین او نور مشران شامل ول. دوی د پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه خبرې وکړې. بلخوا د جرګې ګډې علامې لپاره 15 کسیزه د کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پښتنو په سیمو کې د وسایلو مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د ورپېښو کشالو د هواري لپاره به په جرګه کې د ښو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن ناوخته خپره کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د 4 ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورټ او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پر مشال راډیو ته وویل دا ګام یې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار محید یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایسار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او POR کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري. خو دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزه لازمي وي. د خیبر پښتونخوا په اټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په 2 بېلابېلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د اټنګ پولیس چارواکو مشال ډېر چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمان بېټینی وټل شوی او نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. تېره ورځ ناوخته په اټنګ کې د پولیسو په ګاډي بمې چاودنې کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. پخوا په کراچۍ کې بېګا د لادرک شیاګانو د میدون لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید ذمهواري چا نه منلې. په اوکراین کې د پولینډ پولې ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 144 ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسي ځایونه په نښه کړي دي. او د پاکستان آسٹریلیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې آسٹریلیا په لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې جوړې کړې دي. په دې کې عثمان خواجه 168 منډې جوړې کړې.
رضون کوم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوې تاسو به د امریکا غږ ډیو ریډیو واورئ. سبا سهار د پاکستان د وخت مطابق 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس ما مجید بابر، ګولیاز او پلوشی ته اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد، آباد او بریالي اوسئ.